زموږ په ټولنه کې لږ موږ لري ځنه پاتې سوی یو، لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي، هغه ته کتلې دي او صداسې د مینې چې کوم په موږ کې بد ګڼل کېږي یا موږ تشبیه نه ورته لرو، په یو صداسې موضوعات شته چې هغه موږ کې بیانول غواړو، تشبیهات نه ورته لرو چې موږ یې په هغه کې بیان کړو. ما کوشش کړی دی چې په دوبندیزو کې هغه څومره ونغاړم چې هغه چې نه وای شوی، مطلب موږ کې محسوسولای سو خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وي، دغه کې ما کار کړی دی.
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه چې یو پوښتنه راځي نو هغه یو ځواب غواړي، یو ځواب ورته پیدا کول غواړي. سقراط شاوخوا 2500 کاله پخوا د مکالمې د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د ټولنې کې له خلکو پوښتنې کولې او هغه به ځواب یې درلود. تاسو په دوبندیزو کې مې دغه یو شی احساس کړل چې تاسو کله یو موضوع راخی نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو له بل سره مکالمه کوي، یو بل ته پوښتنه او ځواب وایي. څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغېزمن دی ستاسو پیغام په لېږدولو کې؟
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی، سیستم او چې کوم نظام دی هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی، چې موږ یو له بل سره ارتباط ولرو، یو له بل سره په تماس کې یو بل پوه کړو. کنه دا زه چې څه وایم او څه غږیږم پر یو څه موضوع باندې، زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانې، دا خو صرف د یو کاغذ تر حده دی، خو له دې ځا چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي هغه خو ټوټل مکالمه ده. که یو لیکوال کتاب لیکي او یو یې لولي، د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده. که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناست وي او زه دلته په یو بل لاغه کې ناست یم، خو زه داسې احساسوم چې دی له ما سره دی، ځکه چې دا دنیا بغیر به مکالمې تم کېدای نشي، پر مخ تلای نشي مکالمه ده، یو بل ته به سره شایو. نو د شایلو د فاره هم تر ټولو ښه طریقه چې دغه مکالمه ده.
ښاغلی شریف، په روایتي ټولنه کې چې کله یو نوی ایجاد یو نوی اختراع کیږي نو هغه خلک په ډیره ګرانه قبلی هغه ته زر نه تیاریږي چې هغه قبول کړي. زموږ ادب هم کرا واخلو چې له بهر کوم اصناف راغلي دي، کاغه په نثر کې دي که په شعر کې دي، لیکوال او شاعرانو هغه ژر نه دي منلي. فرض موږ په شاعری کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپاني صنف دی، د آزاد شعر یادونه به وکړو چې له بهر راغلي دي. زموږ ډیر لیکوال اوس هم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري چې هغوی وایي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه ده، آزاد شعر باید ونه لیکل شي، ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو. ستاسو دغه دوبندیزه تر اوسه پورې تاسو چې دغه په فیسبوک کې خپرې کړي دي یا شاعرانو لیکوالو ته دغه خپلې دوبندیزې لوستې وي، څومره محبوبیت یې پیدا کړی دی؟ آیا دوی دا درسره منلی دی چې واقعا دا یو نوی صنف دی او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف وده وکړي په پښتو ادب کې؟
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راووځي نو دغسې به پاتې شي لکه دا داسې، څه خاص بدلون به نه په لیکنو کې راشي. او موږ چې بیا ټینګار کوو پر نیمایو شیانو چې باید په صنف کې دا دا شان وي، که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدوده کېږي، هغه بیا په یو هغه کې رابندېږي. زه هم چې تر دې حصار موږ ووځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅوو چې ولیکي، بې شکه کېدای شي زما دا صنف هم خلکو ته نه شي منظور راو. زه خو د تنقید په حق کې هم چې تنقید پر وسي وي ګوري، لیکوالان خو خوشحیي چې ما تر کومه حده پورې زما چاته لاره ده یا ما چاته رسولی دي، هغه خو خوشحیي. او صنف چې ته یو صنف جوړوي دغه دپاره به ته دا هم ګورې چې که په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شیم نو هغه به بیا څنګه یې. دغه شی ما هم کتلی دی، دوبندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده چې زه وه انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم، نو په کوچني مدار کې به نه راګرځو. موږ به لږ لوړ سوچم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي. او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده هغه یو جلا، د دوی په ګرامري اصولو کې هم شته، د دوی په ادبیاتو کې هم شته چې په پیراګراف کې لیکنې کړي دي. او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخوې د هغه دپاره به ته پیراګراف لیکنه اول زده کوې، ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نشته چې زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده. موږ پر هغه باندې پوره نه یو ختلي چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو، په لپورې کړو، لړۍ او کړۍ سره برابر کړو. د هغې له وجې څخه په دوبندیزه کې بیا که ستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولی سي، او دا ته لنډم لیکلی سي، دا ته تر افسانې هم رسوای سي، دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای سي.
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی، فرضاً موږ شلومبای په کټوري کې ښه خوند کوي او د اوبو لپاره ګیلاس لرو، همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو، په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي فرزن غزل دا نظم دا اصناف لارتیا سرسم راغلی دي یعنی کمی خبری چې فرزن ته په غزل کې نسې کوله یا دغه لپاره د نظم جوکار ست کمی خبری چې په لاندې کې نسې کوله یا غته په ناول کې کولای سي دغه خبری یعنی دغه د دوبندیز چې کم شات دي دا په بل مشهور چې دا کم ظرفونه دي کاغه د نصر دي کده نظم پخ کې نه زایدل ځکه تاسو دا ارتیا محسوس کړئ چې د لپاره باید یو بل ظرف جوړ سي
بشک دا هغه خوسته که ارتیا موای نو ما بو افسانه لیکلې ما به کیسې لیکلې لنډې کیسې به نصری ټوټې به دا ارتیا خو پیدا سوې ده او ارتیا دغه ده چې خپل لیک کم دی هغه ز په خوم یو په دې لنډوغو کې زما چې کوم موضوعات هغه ز نه سم کولای هغه موضوعات تر دې وتلې دي کم ظرفونه چې تا وشایل هغه د فار د یو نوې سنف ضرورت دی او کله ته یو په افسانه کې یو نوې موضوع په دنیا باندې دالش ګرانه د کته دغه د فار یو نوې سنف فراوډه لاسن سره د سنف د ویلو سره سره به دغه موضوع هم خپل کې قبول به کې دی باغه ستا پیغام واخی
یو پښتنه غواړم چې د استاد دغه سنف د نامه پاړه وکړم تاسو چې د پڅ ډول لیکي د دو بندیز یا دو بندیز عام په پښتو کې بندیز مش پابندۍ ته وایو فکر نه کوی چې خلک بل دي دغه وفهموي چې دو بندیز یعنی دوه پابندۍ استاد مقصد خدا دې چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو سنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپل خبره خپل پیغام سوال غواړي شب نو چې دا دوه بندي وای یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای کته چې د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوي
دا نوم خو ما لومړی خوش کړي بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی دغه هم زد نکادانو ته پرېږدم چې دوی د پردغام به سو کی چې خو دوه بندي ځکه دوه بندي زدي بندي زونه ستا پکې شه
بندي زوم
یو بندي زدا دی چې دای به سرلیک نه لري دوم بندي زدا دی چې دای په دوه پیراګراف په دوه بند کې وي کله وی خراو غوري هم دای په دوه بند کې دای په دوه بند دی او کله د چوکاټ له لحاظ او ګورم د بندیزم ستپکشه دو بندیز دي کې بیا څوک دو بندي ورته ای دو بندي به بیا داسي د سن بل نور سنفو شاید جلا نه کړي دغه سنف په د بندو کې دی بند
ورستی پښتنه ودا وکم چې تر اوسه به څومره دو بندیز لیکلې
تقریبا سل دو بندیز مو لیکلې دي چې په دې کې بیا تیا داس نه چې د ښه انتخاب دي
نو نت لري چې پر اتلونکو وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړي
ان شاء الله اراده خو مستورته چې چاپ
او په پای کې کوم بل دو بندیز هم در څخه واور ډیر بشي
بیګا می خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کې محاکمه کېږم د ستر قاضي په مخ کې می د تیر په سیر نن بیا خپل بیان او زما په خوانی ټول بیانونه رد سوی او نن په لار کې چا راته غوښ کړی او چې د ثبوت رښتیانه علاوه د بیان ځانی زور وکارو نو می د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ هغه سم دستي راپور ته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنی زما د بیان د زور زهل خبر سوم چې د مامور د وینو څاسکې زما پر تندي وښنتل اوس دوم باندې زه سپک را پاسېدم خوب می خراب سو په خپل ضمیر کې ملامت وم نن می د خیال په نړۍ کې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه اریان يم چې داسې خوب راتولې راغی او دا څنګه قاضي وو چې اوس یې سزا په خپل عمل کړه دا څنګه عدالت وو چې د دولت پر ضد لاړی وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او کنه زما د خیال دنیا ورانه سو خو چې دا خیال به اوس لچا سره وي او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خدا سي محاکمه کول رواج نه دی
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو فرشته مرسل دا نقل را اوروي
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل له درباریانو سره غشي او لیندې هم وي او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی وو باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه وو ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نشوی لیدلی خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز ته هیڅ ښکار په ګوتو ورنغی چنګیز بې حد ستومانه وو مګر دا یې مناسبه نه ګڼله چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایات پوهشي چې د څه نه دي ښکار کړي د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو دی وړي موسم وو سخته ګرمي وه چنګیز تګی شو په ځنګل کې په اوبو پسې ډیر وګرځېده. ویالې او چینې وچې وې. آخرې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له څنګل راکوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جیبه یې خپل زرین جام راوویسته، اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې خولې ته یې ورنږدې کاوه، باز وزر څنډ وهه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و او بل په زړه کې یې ورتېره شوه چې باز به هم ممکن د دې غوندې تږی وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنای وکړ، جام یې په بل مخ واړوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بېادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه او باز یې هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بېادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویېدل، د اوبو بهیر درېدلی و او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده. خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. هورې سرچینه وموندله او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای اوس به په دنیا کې نه و، نو له لوړې راکوز شو. خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر ولیکل شول چې ستاسو ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسو نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرغړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعری هم کوي او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغیزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتای صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلی کړو. کوم غږ دې پلی کړو؟ ما سره سندرې موجودې دي.
نو تپان صاحب، سندرې خو دې ما ډېرې دي، خو یوه سندره ما لیکلې داسې: له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم،
له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک خلاروم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک خلاروم. خافیر شو سوخ پلام دی داشتگر، سوخ پلام اوستا خافیر شو سوخ پلام دی داشتگر، شو دا کور با دیرا تیخا دخمندار شو سبکرم.
دا زادی رادیو درنو آوریدون کو دا مهراب پکیر زرمتی پغک د سندرې یو برخه مو واورېده. مهراب پکیر زرمتی را سره ناست ده، دی به بشپړه معرفي راته وکړي، ځان به راته معرفي کړي. زه خو یې پیژنم، خو سې تاسې پیژنم.
نو تپان صاحب، زه خو خپله د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې یو څلوېښت کاله مخکې دنیا ته سترګې خلاصې کړې دي.
مننه زرمتای صاحب، له تعارفه دی د ازادۍ راډیو اوریدونکو ستا غږ اوري. تا ویل چې زه شاعري هم کوم، په دې وروستیو کې د ځینې سندرې ښې کمپوز کړي دي او د سندرو برخه کې کار کړی، ته شوقي هنر ته راغلی، زه څومره معلومات لرم دغسې دی.
نو سندرې خو وو، نو زموږ داسې داسې ته هنر سې دا زموږ شوقیانه ده، نو بس خپله داسې طبیعت مدل شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو، شوقیانه پن من کوو او سندرې چې دي ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کیږي. او سندرې ما دا وس سندرې چې دي ما جوړې کړې دي، پېښور کې مې جوړې کړې دي بعضې کمپوزونه.
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا پکې یو داسې مثبت پیغام ورکړي د خلکو ته، او د ته په نام نسیمه زرمت کې اوسېږي، ډېره نام نه یادېږي، او تا په زرمت کې اوس هم زندگی کوي، او داسې وایم چې خطرونو سره نه یم، خلک در سره لیاس کوي، نو ته داسې یو څه راته ووایه په ترنوم کې.
تا د پیغام خبره وکړه، نو ما خپله یوه سندره لیکلې وه د ماشومې لور، ای زما ماشومې لورې، نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې و ښوونځي ته ما ویلې وه چې
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده، ستا ښوونځي ته سندره ویلې.
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نسته، نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده، کمپوز و شاعری هم زما وه، ای زما ماشومې لورې لور ته مې لیکلې ده، هغه سندره به تا ته کوم. د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه، ته د مینې ترانه تیارو څخه خفه، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. لیکم مستی وای زده کاړی، هم دې زده وای خو ادب، هر سهار مور کوي لوای، ښوونځی کلا جوړېږي، هلکان چې ځي ښوونځي لا زړه مې هغه ځای لګېږي، کتاب واخلې شي روانه، مور دې بیرته کې سارا تورا او چړای، کاشتا غم یو کیسه، بد قسمت تورا شپای، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې.
مننه زرمتې صاحب، اوریدونکو به دې هم سندره اوریدلی. په نام نسیمه کې اوسېږي، د پکتیا کې څومره ماته معلومېږي، د دې هنر ډګر کې ډېر کم کار کېږي، او یو ډول مایوسي هم ایجاد شوې ده، تاسې څنګه؟
نو مایوسي خو خامخا یې د هجرت په وختو کې، خو د هجرت هم قسمه قسمه دوران و تېرېده، لیغو بیا ایسته دلته خو سده د هنر او د دغو شیانو خو دلته خامخا سړی مایوسه کېږي، خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری ده، هغه د موږ پن څه وخت له څه وخت راهیسې دغسې ژوندی ساتي، هغه شوق هم ده، کنې دلته خو مطلب د موږ پروګرامونه نسته، لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی، بعضې هنرمندان خو بس دغه هغه ایسي، هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي، نو دلته هغه شیان نسته، نو داسې هوټلونه سته پکتیا کې سړی سي ولاړ شي، محلي سازونو ته موږ نشو تللی، نو بیا هم هغه خپل شوق ده راسره مینه محبت، خپل شعر شاعري لا پن لا موسیقي، بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده.
زرمتی صاحب دا هم راته ووایي چې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروئ د اوریدونکو لپاره؟
نو ما خطا ته مخ کې ویلې سي موسیقي خودل ته مطلب دی موسیقي دور خودل ته بيخي پکتیا کې خو زه سوچ وکم بيخي مړه ده لکه دلته خو موسیقي و دا شای نسته خو بس خلک موسیقي خپل ته کیږي او خلک نوی نوی شیان خلکو نه ځکه اوري سی ودونه پروګرامونه دغه سي محفلونه نو سي دلته زه ما تا ته خپل ویلې دا شین بيخي مړه دي لکه
یعنی ژوند په کانو لګیدل
ژوند په کانو لګیدل ته خو نسته په خوشالوي کې د سي نسته ودونه کې لا وټولونه لا ځینې خواب خلکو کلیوالي محفلونه کول د شپې له مخې خلک به یو بل جای سازونه د تلو محفلونو ته به دا شیان بیخي مړه دي نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره ناسته وس خو بس دا سندرې دي خلک یې ام پي تري هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني
یعنی ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي دي
نو زوکونه خو نه دي خراب حالات خراب دي ځکه چې بس ستاسو خلک هر چا زړه د غواړي حالات خراب دي وضعیت خراب ده څوک داسې کار نشي کولای اول زه بیا بل سي مطلب دغه کارونه وکړي خو دا حالات خراب دي حالات وجه ده کني زوکو د ډیرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي ځینې ملګري ځینې انډیوالان موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو خو بس حالات خراب دي
پیغام بدی سید ازادی رادیو اوریدونکو تستا غاوری
نو پیغام دا د خدای پاک دی بس زموږ په ټول وطن کې سول راولی او دا زین او دل د خدای قراری کې زکه وضعیت ډیر خراب ته بس سول راسی وضعیت خسي قراری سی نو بس ارس بس امسی
په ورستیو کې ستا سندر او ریتا په خوخه او په خطا ته
نو بس زما په خوخه سی دا زما یو مهانی شیر دا زو وطن يم پسل دیو ستړی ډیر يم جګړو بس دا شیر
يم پسل گو ستړی ډیر يم ل جګړو ای زما خارو بچو لیوانیان به وې ترته لو دا گڑ شوائی غنم رنگ زوانان تولار سغمو یا مازا فلائی رنگ پو رنگ زنیان تولار زرمی حس آو سوس نکڑی دیر گل رنگ زوانان تولار سوشتی وکڑی هر افغانن پو هر سنگ زوانان تولار بل تو گل دارو لو دا گٹ تو گلانو ای زما خارو بچو لیوانیان بوی تر تو زو اتل یم پسل گو ستالای دیر یم لجا گلو ای زما خارو بچو لیوانیان بوی تر تو یالا لیوانیان بوی تر تو سوکرا کی کرارشی کلا سوکرا نا پرارشی سوچی دا غوشنی حقا دا غروح حقا بیمارشی سوچی ها غوشنی دا غروح دا غبیمارشی زبا حل تشم خوشالا که هر سوک لجنگ بیزارشی لاس بسروی تا پیغلو پو جشنونو اخترو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو زو اتال یم پسلگو ستالای دیر یم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو یم زمو پوریم یم پوینو لمبی دلائی شهیدان می دیر ور کلی اولیا ویم ساتلی چاچی بدرانا کتلی اغا خدای دا شرم ولی ای زمان محراب بچیا دعا و دکری عرخ پلی جوان دیوی دا شاہ ظلمو پخوا خیو آمینو سالای دیریم لجگلو ای زمان خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو لیوانیان باوی ترتو سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے خود ستا پستر گو کہ چورک شون دا جہان میں وار پری خود یو اورس تشا مرمان ویز یو آسے ستا پاچاوم پاچا نوم ستا بندی بدوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لد دوم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رڈے عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچھو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو زخو سکی وی زما پچی کی زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگے دم ستا پائزے کی یو ورزو ستا پر جب دغسے سندرشنے وی زدیو تاونی والے ستا پستر گو کے لمبے افسون Yo ahora soy más palas que